ته انتقال سول. پیښه د جمعې پر ورځ د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالۍ کې وسوه. د تالو برفک ولسوال فیض محمد امیری ویلي چې دغه حمله شایي د داعش ډلې کړې وي. د ویلي چې د پیښې ټول قربانیان د دایکنډي ولایت اوسیدونکي او شیګان و. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې د وژل سویو کانکیندونکو شمیر اته تنه شولی دی، خو په ځینو نورو رسنیو کې دغه شمیر تر لاسو زیات شول سوی دی. د خبرونې په حواله، پیشه په داسې ځای کې سوی چې د سختریزو وسلولو په کنټرول کې ده، خو د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې وسلول طالبان په دې پیشه کې لاس نه لري. طالب ویان اربکي وسلول په دې حمله کې په لاس لرلو تورن کړي دي. خبرونې د مطلب په دوام لیکلي، تر دې مخکې هم هزارګان په کابل کې په یو لړ بمي حملو په نشه سوي چې داعش سختریزې ډلې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دې تړه ویلي، افغانان په خپلو کې یو دي او د داعش منفوره ډله باید دا فکر ونه کړي چې مذهبي شخړو ته په لمن وهلو سره به افغانان جلا کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز د لیکنې په وروستیو کې د بغلان د امنیه قمندان مل پاسوال نور حبیب ګلبهاري خبري راخیستي چې ویلي دي، ځینې کسان وایي چې حمله کوونکي د داعش ډلې غړي وه، خو موږ تر دې مخکې په بغلان کې د داعش د حضور په اړه استخباراتي معلومات نه لرل. هندي آنلاین خبرونې وان انډیا د کرکټ د پیژندل سوي لوبغاړي شاپور زادران په باب لیکنه خپره کړې چې وسلولو کسانو د شنبې ناوخته ورباندې حمله وکړه. د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې په دې حمله کې شاپور ته چې له خپل ورور سره کور ته روان و زیان نه دی رسېدلی. شاپور زادران چې ډېره موده د کرکټ په ملي ټیم کې نه و او یو ځل بیا ملي ټیم ته وبلل سو، د راپورونو پر اساس څو ورځې مخکې هم د خوست د کرکټ سټوډیوم د پرانستنې په مراسمو کې ورباندې د برید هڅه سوې وه. وان انډیا لیکلي، د شکر ځای دی چې د کرکټ دغه یو دېرش کلن لوبغاړي ته په دې وسلواله حمله کې زیان ونه رسید. دغې هندۍ خپرونې د کرکټ په ډګر کې د شاپور زادران لوبو ته اشاره کړې چې د خپل هیواد لپاره یې په 9 دېرشو یو ورځنیو یا 50 اوره نړیوالو مسابقو کې 1.5 وکټې او په 20 اوره نړیوالو مسابقو کې 6 وکټې اخیستې دي. ایران د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ناامنیو ته په لمن وهلو تورن سو. اجمل تورمان تفصیل لري.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت یو شمیر استازي د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د ناامنیو د پراختیا مسول ایران غنی وای چې په پوځي او سیاسي چارو کې دغه هیواد لاسوهنی د یادو ولایتونو سوله او ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی. په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازي عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د ایران لخوا مالی مرسته کیږي او دغه ډله په هلمند کې په ایرانی وسلو جګړه کوي.
ایران واقعاً په هلمند کې مداخله کوي او د هلمند د مخالفینو باندې طالبان چې د حکومت پر ضد جنگي دعوه سره همکاري کوي، چې هغه دواړه کوم همکاري چم د وسلې په همکاري سره کې زیاتې چې هغه تصویر ولنیو مدن وسلې ورکوي او دوم اقتصادي کومت دی.
خغلی اخونزاده ویل ایران په تیره کې هم د وسلوال مخالفینو ملاتړ کوو، خو په خبره یې چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد لاسوهنه ډیره شوې ده. د فراه د ولایتي شورا منشي داد محمد قانی هم وایي چې وسلوالو طالبانو د ایران په ملاتړ په دغه هیواد کې خپل ګواښونه پراخ کړي دي.
دغه ورځې څخه چې زموږ د فراه د ولایت د بخش آباد د ډیزاین ژغونه راپورته شوي دي او د حکومت څخه دا موضوع په جدي او پیګیري شوې ده، هغه سره سم زموږ د ولایت پر ولایت باندې تهدیدونه ډېر شوي دي. دښمن روزل شوی دی او طالب ته طالب حمایت شوی دی چې د طالب په لاس کې ثقيله سلا لري چې او د شپې دوربین لري او عزیز موږ ولایتو کې د دې دي چې د ایران د فتح حمایت کوي.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت د استازو په خبره کچېری له وطلوالو مخالفینو سره د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران لخوا مرسته ونه شي، د یوې ورځې لپاره هم له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې خبره کیږي، بلکې تر دې مخکې هم یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو او د ملي شورا غړو ایران او پاکستان د افغانستان په ناامنیو کې ښکېل بللی وو. د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو اندا هم ویلي چې په فراه کې د وژل شویو طالبانو جسدونه ایران ته لیږدول شوي دي. د فراه والي آصف ننګ ویلي د طالبانو مشران د ایران په مشهد، کرمان او یزد کې استوګن دي او د ورانکارو اعمالو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته راځي. خو د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې چې وایي په دې برخه کې تر اوسه شواهد نه لري ټینګ ټینګار کوي چې د افغانستان د دښمنانو په وړاندې به له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش دی وایي موږ د هر هغه چا په وړاندې چې زموږ د دولت په وړاندې خپله وسله کاروي ورته اقدام کوو. ایران وي، پاکستان وي که روسیا، څوک چې د افغانستان دښمنان وي په وړاندې له خپلو ټولو ظرفیتونو څخه استفاده کوو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر مدني ټولنو د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران، پاکستان او روسیې لاسوهنه غندلې او ویلي دي چې دغه هېوادونه غواړي افغانستان د جګړې په ډګر بدل کړي.
دوه اونیس پروګرامونه په یوه بهرني راپور پسې اوریدلی سي، د لوبو له میدانه سپورټي پروګرام او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني چې تیر مازدیګر د تهران په یوه روغتون کې مړ سو، څوک وو؟ رضوان مراد براته وایي.
ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر هاشمي رفسنجاني د یوې قلبي حملې له امله پرون روغتون ته وړل شو او مازدیګر مهال یې سا ورکړه. د ایران دولتي تلویزیون د 20 کلن رفسنجانی مرګ داسې اعلان کړ.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام، انقلاب و رهبری پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه تحقق اسلام و انقلاب، به ملکوت اعلا پیوست.
تر اوسه پورې د ایران حکومت د رفسنجانی د جنازې او خاورې ته د هغه د سپارلو د نېټې او مراسمو په اړه څه نه دی ویلي. اکبر هاشمی رفسنجانی له 1990 کال څخه تر 1990 کال پورې د ایران ولسمشر و. نوموړی د 2015 کال په انتخاباتو کې هم ځان کاندید کړ، خو د محمود احمدی نژاد پر وړاندې ماته وخوړه. نوموړی د ایران د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب له مخکښو بنسټ ایښودونکو څخه و او د ژوند تر پایه یې د تشخیص مصلحت نظام د ټولنې مشري کوله. رفسنجانی دو ځله د ایران د ولسمشر او دو ځله د پارلمان د رئیس په توګه پاتې شوی و. اکبر هاشمی رفسنجانی د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د جمهوری ریاست تر نظر لاندې بنسټونو له سرسختو منتقدونو شمیرل کېده.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان سپورتي خبرونه محترم اوردونکو ستړي مسي. محترم اوردونکو، د دیونی پجریان کې یو بد خبر د سپورت لنډیز خلرو، هغه دا چې د کرکټ ټیم پر لوبغاړي شاپور زدران وسلواله حمله شوه.
د کابل د امنیت قومندان او کشمیر اورګانونو مخته نه ده چې د موضوع معلومات کیو دفاعي کمیسیون دی بیا د دوړو گزارش مجلس یو میته وړاندې.
او د دې ترڅنګ په کابل کې د 1300 سیالي لوبغاړو ترمنځ سیالي روانه ده. پروان سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به په افغانستان کې د مویتای فدراسیون د فنی مرستیال جمیل محمدی سره مرکه لرو او ورسره به په یو راپور کې د کرکټ ملي ټیم پر لوبغاړي شاپور زدران باندې د برید په اړه معلومات واوري. د خبرونې په لړ کې به د آزاد مبارزو له اتل عبدالسلام خیرخوا سره آشنا شئ چې د سیالیو په لړ کې څه احساس لري.
اوس هم زمونږ د زخمونو چې تاسو وګورئ 15 دقیقې معلومه کړې ده او جنگیدلې ده، خو مبارزه کړې ده، خو داسې کیږي او ورزکار خو داسې کیږي.
محترم اوردونکو، د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سهارګل امیر زخاورو. امیر صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی او کړه توای چې مهم سپورتي خبرونه سدي.
ډیر زیاته مننه ککړ صاحب، تاسو ته درنو اوردونکو ته سلامونه وایم او د سپورتي خبرونه مینوالو ته باید وایم چې نن موږ د سپورتي خبرونو په لړ کې ځینې موضوعات لرو. هغه دا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د صحرا جام ټورنمنت سیالیو لپاره نن خپل تمرینات پیل کړي دي. همدارز د افغانستان د 15 ورزشونو فدراسیون پارلماني بورډ رسمن پرانیستل شو او په کابل کې د بوسکشۍ سیالۍ د مرکز ولایتونو څخه د 50 لوبغاړو په ګډون د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د تورته نور مسایل هم په خبرونو کې شته. زه وایم تاسو اوریدونکو را سره په ګډه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د صحرا جام ټورنمنت سیالیو لپاره نن خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دغه تمرینات د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې له لومړۍ سیالۍ څخه یوه ورځ مخکې پای ته رسیږي. په دغه ټورنمنت کې د افغانستان لومړۍ سیالي د جنوري په 14 د ایرلند سره ترسره کیږي. دغه سیالي د اتو هیوادونو په ګډون په متحده عرب امارات کې کیږي. د افغانستان د پنځه ګونو ورزشونو فدراسیون پارلماني بورډ رسمن پرانستل شو. د افغانستان د پنځه ګونو ورزشونو فدراسیون رئیس خوشحال سروري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بورډ کې 200 نجونې ګډون لري. ښاغلی سروري زیاته کړه چې دغه بورډ به د نجونو لپاره د پنځه ګونو ورزشونو د ودې په هدف کار وکړي. د پنځه ګونو ورزشونو په فدراسیون کې د لامبو، توري وهلو، اس ځغلونې او نخې ویشتنې برخې شامل دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شاپور زدران په کابل کې و وسلوال برید څخه روغ ووت. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه 8 بجې د کابل په بګرامیو سیمه کې د شاپور زدران موټر باندې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا ډزې وشو چې شاپور زدران ترې روغ ووت. د ځینو راپورونو په اساس د خوست د کرکټ لوبغالي په پرانیست غونډه کې هم چې و بریدګر په شاپور زدران باندې د حملې کولو پلان درلود مخکې له حملې ونیول شو. په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی د سمبر په نهم پرانستل شو. او په کابل کې د بوزکشۍ سیالۍ د مرکز ولایتونو څخه د 500 لوبغاړو په ګډون د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د افغانستان د بوزکشۍ فدراسیون رئیس عبدالرشید دراز ازادي راډیو ته وایي چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره په کابل کې وشوې. په دغو سیالیو کې له پنشیر څخه عبدالرازق لومړی، له کابل څخه عبدالشکور دویم، او له کابل څخه دادالله دریم مقامونه ترلاسه کړل. هغه زیاته کړه چې تر څو اونیو پورې به په کابل کې د بوزکشۍ انفرادي سیالۍ هم پیل شي.
بیا هم شرغلاست. د افغانستان مشان جرګوای د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران باندې وسلوال بریدي په هر اړخیز ډول وڅېړل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران او ورورې غمی زدران پرون شپه د کابل ښار په بګرامیو ولسوالۍ کې وسلوال برید وشو چې دواړه له پیښې روغ وتل. په ورته وخت کې د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې پر شاپور زدران د برید د قضې په اړه څېړنې کوي. نورحال د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران باندې د وسلوال برید په اړه د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دغه پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د دغه قضیه په اړخیزه توګه وڅېړي.
شاپور زدران موضوع ده چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی ده، دوه ځله د سویقاست موضوع یا د داسې موضوع په دراغله د مطبوعاتو له لارې چې یو بیګا ادم غندو د غندرو تر څنګ د کابل د امنیت قومندان او کشمیر ارګانونو مخکنه ده چې د موضوع معلومه کړي او دفاعي کمیسیون بیا
پر شاپور زدران او ورور غمی زدران تیره شپه 8:30 بجې د کابل ښار د بګرامیو په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وسلوال برید وشو چې دواړه له پیښې روغ وتل. دا لومړی ځل نه ده چې پر شاپور زدران وسلوال برید کیږي، بلکې د یو شمېر راپورونو له مخې لس ورځې وړاندې په